azadiradio.com د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو دوه خبريالان عبدالله حنانزه او محرم دورانی وژل شوي دي او یو هم سباون کاکړ ټپي دي. دوستانو ستړي مشي په دې خبرونه کې نن په کابل کې د دو انتحاري حملو په جزئیاتو باندې ډیر ریپورټونه او مطالب لرو. په دې حملو کې د ازادي راډیو لږ تر لږه دوه تنه خبریالان وژل شوي دي او یو هم ټپي دي. خو مخکې له دې نه چې ریپورټونو ته ورشو، فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې وړو.
پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو ته دوه کارکوونکو په ګډون نه ویشتنه وویل شو. په جوزجان کې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په خماب ولسوالۍ کې یولس اوسیدونکي تښتولې دي. او په ارمنستان کې د حکومت ضد مظاهرچیانو مشر نیکول پاشینیان نن رسما د هغه ائتلاف د ګوند لوري د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید شو. د خبرونو تفصیل اوریدونکو، متاسفانه مشتدا اوس خبر را ورسی چې د ازادي راډیو ویډیو ژورنالیست سباون کاکړ چې نن په انتحاري حملو کې زخمی شوی وو په حق ورسید. د کابل په نویو انتحاري حملو کې له دې سره د ازادي راډیو درې خبریالان عبدالله حنانزی، محرم درانی او سباون کاکړ وژل شوي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په انتحاري حملو کې نن 9 زخمیان دي او ټول 9 وژل شوي دي. د امیر روغتیا وزارت ویاند وحید الله مهاجروح ازادي راډیو ته ویل چې د مړو په شمیر کې شایع بدلون راسي. د حملو مسؤلیت اسلامي دولت وسوالي ډلې یادایش منلې دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د حملې غندلې او په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر خبريالانو او ملکي وګړو حملې وحشیانه، غیر انساني او غیر قانوني کار دی. په افغانستان کې د امریکا سفارت او د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ قومنداني هم ورته بیان خپور کړی دی. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه ویلي چې په چاودنو کې د بیلابیلو خبري اژانسونو اته تنه خبریالان وژل شوي دي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې په حملو کې 4 خبریالان زخمیان دي. دارک خبر پاڼه وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی حمله غندلې او یو کمیسون ته سپارښتنه کړې چې د زخمیانو څارنې ته پام وکړي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن حمله کوونکو ته ویلي چې دا تېروتنه دي نه کوي چې داسې حملې به د افغانستان له خلکو د ملاتړ لپاره د هغوی تعهد کمزوری کړي. په جوزجان کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په خماب ولسوالۍ کې یولس اوسیدونکي تښتولې دي. د خماب ولسوالۍ امنیه قومندان غلام نبی فرهنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دا وګړي چې د شبرخان او خماب پر سرک د دیو قلعه په سیمه کې روان وو له موټره کښته کړي او نامعلوم ځای ته یې بیولې دي. د امنیه قومندان په وینا وسلوالو طالبانو یو عسکر وژلی او درې تنه یې له ځان سره بیولې دي. د تښتول سوو وګړو برخلیک نه دی څرګند. وسلوالو طالبانو پر دې مسله خبرې نه دي کړې. په سرپل کې حکومتي چارواکي وایي چې د ټاکنو د نیم سپتونی لشتلزه شپېته مرکزونه د نامنې لامل بند شوې دي. د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت کې ترای ورکوونکو د نیم سپتونی 109 مرکزونه په پام کې نیول شوي وو چې زیاتې د امنیت خرابوالي لامل تړل شوې دي.
در ولایت سرپل 149 سایت یا مرکز رای دهی
است. په مجموعي توګه د ټاکنو لپاره د رای ورکونې د 159 مرکزونو په سرپل کې تثبیت شوی دي چې له هغه جمله شپېته تر 3 مرکزونه د لوړ امنیتي ګواښ لامل بند شوی دي.
د از افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالیو شورا او انتخابات د میزان په 28 نیټه کېږي. په ارمنستان کې د حکومت ضد مظاهرچیانو مشر نیکول پاشینیان نن رسما د هغه د ائتلاف د ګوند لوري د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید شو. دا په داسې حال کې ده چې سبا د ارمنستان په پارلمان کې د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رای ګیري کیږي. د ارمنستان صدر اعظم سرج سرکیسیان په وروستیو کې د اپوزیسیون د مشرانو د پراخو مظاهرو په پایله کې له دندې لري شو. د ارمنستان د پارلمان غړي نن ازادي راډیو ته وویل چې پاشینیان په ارمنستان کې د اپوزیسیون د ټولو ډلو ملاتړ خپل کړی او نن د هغه ائتلاف یلیک د صدر اعظم د چوکۍ لپاره د هغه کاندیدی رسمن اعلان کړی ده. پاشنیان د تلويشت کلندې د یلیک غړو غوښتنه کړې چې په ارمنستان کې حاکم جمهوریت غوښتونکو غوندې د انتخاباتو لپاره د انتخاباتو لاري د مې د میاشتې په لومړۍ نیټه یعنی سبا قدرت پاشنیان ته وسپاري. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په ازبکستان کې خپل درې ورځنی رسمي سفر نن پیل کړ. اردوغان غواړي چې په دې ډول له ازبکستان سره د خپل هیواد روابط ټینګ کړي. هغه پرون تاشکند ته ورسېد او نن به د ترکیه او ازبکستان د اقتصادي فورم په غونډه کې ګډون وکړي چې د لږ تر لږه 200 هیوادونو او ترکی شرکتونو استازي ورغلي. اردوغان پرون ازبکستان ته تر روانېدو مخکې وویل چې غواړي دواړه هیوادونه د اړیکو د پراختیا له لاسه وتلي موقع بیا ترلاسه کړي. د ترکیه ولسمشر به سبا د ازبکستان پارلمان ته وینا وکړي او د بخارا ښار ته به هم لاړ سین. د شوروي تر سقوط وروسته ترکیه تر ټولو مخکې د ازبکستان خپلواکي په رسمیت وپېژندله، خو تر هغه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ډېر نازک و.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو.
د ورزش د نورو مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت جامې په تن کې وي. د لوب له میدان خبرونه کوي.
دوستانو سبون کاکړ د غږ د تل لپاره خاموش شو. د کابل په نننیو انتحاري حملو کې مخکې د دوو خبريالانو چې د ازادي رادیو د دوو خبريالانو د مړینې خبر مترلاسه کړي وو. وس سبون کاکړ چې ټپي و هم په وژل شو کې زیات شو. په دې اړه په ریپورت سربیره بحث وکړو چې د افغانستان د دولتي ادارو امنیتي چارواکو نه کوم یو پیدا کو ورسره وغږی ګودي نننۍ پیخي په بیلابیلو اړخونو باندې نور ریپورتونه لرو. د خبرونه ډیره برخه مو په نننیو پیخو راڅرخي چې پکې د لسکونو کسانو د وشل کېدو او لسکونو نورو د ټپ کېدو ریپورتونه ترلاسه شوې دي. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. دوستانو مخکې مو یادونه وکړه چې د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو درې تر کارکونکي عبدالله حنانزه، سباون کاکړ او محرم دورانی وشل شوې دي. ګڼ نور خبريالان او ژورنالستان چې د نورو رسنیو سره تړاو درلود هم په دې پیښه کې مړه یا ټپیان دي. همدارنګه یو شمیر عام خلک هم په مړو او ټپیانو کې شامل دي. محرم دورانی په ورستیو کې له ازادي رادیو سره یو ځای شو. نو موږ په یوې مرکه کې ازادي رادیو ته ویلو
زه چې کله حالته هر درس وکوم راځم بیرته رسنوي کې کار کوم. هغه خپل هیوادوالو ته خبرونه لالهارې وایم، هغوی په هوا هم هغوی ته دا خبرې رسوم. نه دا راته ډیره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم لیکنه وکړم او د خلکو سرپاړی کو کې وسم. غواړم یو خمو بلغه هم وسم پراتلون کې ان شاء الله چې وشم کولای د اسلام هغه سپیشل دین هغه واقعا چې الله تعالی سره کوم غواړي همغه خلکو ته وړاندې کوم.
دا محرم دورانه یوه دا کابل پانتون د شریعت د پونزي د څلورم کال ماسله وا او لاتی رو درې ونه رئیس د ازادي رادیو یو اجتماعي خبرونه پایل کړي وا او لمک سره همکاري لرله. سباون کاکل به ډیر کله مخته سپورتي او اقتصادي خبرونه چمتو کول.
د ورزش د نورو مینوالو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغ او د صحت جامې په تن کې وي. د لوب له میدان خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د سامبو سیالیو د ملي ټیم غړي او د ځوانانو ټیم روزونکو سره مرکه واوري.
افغانستان موږ باید دا غغم وس د تل لپاره خاموش شو. د نننۍ انتحاري حمله کې ټپي شوی وو او وس مخبر تر لاسه کړ چې سایه ورکړی ده. روح دې خادوی او خدای دې جنتونه په نصیب کې. زما بل همکار رحمت الله افغان را سره له کابل نه په تماس کې دی. افغان سبال تانه با دی نننی پیخ پاړه وایو دی ملو او ټپیانو ورستی جزئیات څه دي او همدارنګه د سباون کاکړ دی وفات خبر مترلاسه کړ دی پاړم کراته وای.
بلیان سب تاسو ته د ازادي رادیو ټولو همکارانو ته همدارنګ د ازادي رادیو ټولو مینوالو اوریدونکو ته د دغه شهیدانو تسلیت وایم. د کابل د کورونا چارو وزارت ویان نجیب دانش لګمخ کې ازادي رادیو ته وویل چې د دغه دواړو پیښو د قربانیانو تلفات لوړ سوي دي. نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه پورې کوم کسان چې روغتونونو ته لوړ سوي دي 9 کسان په دغه دواړو پیښو کې وژل سوي دي او شاوخوا 9 کسان نور ټپیان سوي دي. نای همدارنګ ولیدي چې په دغه پیښو کې 8 خبریالان هم شهیدان سوي دي، چې لکه چې مخکې تاسو یادونه وکړله د ازادي راډیو 3 خبریالان عبدالله حننزای، سباون کاکړ، محرم دورانی هم په دغه پیښه کې شهیدان سوي دي. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجرو وویل چې د پیښې ټپیان روغتونونو ته انتقال سوي دي.
ټول ټپیان انتقال شوي و برخان روغتون ته، یو تعداد هم ایمرجنسی روغتون ته اوس درملنې لاندې دي. موږ دا کړې ډیری برخې چې مامار مستخصص ټول ملکیان دي.
ښاغلی مجروح وویل چې په ټپیانو کې 6 نارینه، 2 2 مجهول هویت او 3 هم ماشومان دي، او په وژل سویو کسانو کې 18 نارینه، 1 3 مجهول هویت کسان شامل دي. لکه تا چې یادونه وکړله سباون کاکړ چې په دغه پیښه کې سخت ټپي سوی وو او په روغتون کې وو، تر عملیاتو لاندې وو. شیبه وړاندې موږ ته خبر راغی چې نوموړی په شهادت رسیدلی ده، او کورنۍ ته تسلیت وایم. انسب
ډیره زیاته مننه کوو. چارواکو تر اوسه پورې د پیښې د عاملینو په اړه، که څه هم د داعش په نوم باندې وسلوالې ډلې مسؤلیت منلی، د کومو تحقیقاتو، څېړنو یا د پیښې په اړه د پلټنو څه موضوع خو چارواکو نه ده یاده کړې تر اوسه.
نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باندې جمهور ریاست یو کمیسیون ټاکلی د همدارنګه کورنۍ چارو وزارت دغه پیښه پلټي، تر څو پیدا کړي چې لومړي ځل لپاره په خبریالانو باندې حمله سوې ده، څرنګوالی او دا چې ولې سوې ده. په دې اړه باندې کمیسیون کار پیل کړی ده. د یادونه وړ ده چې د امریکا سفارت، جمهوري ریاست، همدارنګه نورو یو شمېر نورو ادارو دغه پیښې په کلکو غندلې دي او د جنایت او وحشت بللې ده.
ډیره زیاته مننه. د ولسمشر اشرف غنی ویاند دوا خان مینپال چې زموږ پخوانی خبریال دی او د خبریالانو له درده خبر سړی دی، هم را سره په تماس کې دی. مینپال صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، موږ په دې پوهیږو چې ولسمشر په یوې اعلامیې کې نن دغه پیښه غندلې ده او خواشیني پیښودلې ده او د ټپیانو د بشپړې روغتیا هیله یې کړې ده. د خبریالانو کورنۍ د اقداماتو په تمه ده او د دغسې پیښو د مخنیوي په تمه ده. څه فکر کوئ چې ولسمشر یا افغان حکومت په دې برخه کې څه په پام کې لري چې لږ تر لږه په وروستیو کې د ژورنالیستانو خلاف دا ډول حملې کمې شي؟
ډېر زیاته مننه نام صاحب، سلامونه تاسو ته او ستاسو اورېدونکو ته وړاندې کوم. تر څنګ یې د ننۍ خونړۍ پېښې ټولو قربانیانو ته، د هغوی کورنیو ته تسلیت وړاندې کوم. خدای دې شهیدان وبخشي او خدای دې زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي. واقعاً دا یو بشري جنایت د افغانستان د خلکو دښمنانو دا وښودل شي. دوی د افغانستان هر طبقه په نښه کوي، په دې معنا چې د دوی جنګ د افغانستان د ټول ملت سره دی، بیا په ځانګړې توګه د رسنیو له کورنۍ سره. چې په هغه کې نن ستاسو د راډیو په شمول د څو رسنیو خبریالان شهیدان او زخمیان شو، تاسو ته او د نورو رسنیو کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوو. د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړی دی تر څو دغه پیښه وڅېړل شي، په ځانګړې توګه د شهیدانو له کورنیو سره، د زخمیانو سره، هغوی سره د مرستې عاجل اقدامات کېږي او پیښه په هر اړخیز ډول باندې څېړل کېږي. او د دې لپاره چې څنګه موږ په راتلونکي کې د داسې پیښو پر مهال باندې د خبریالانو ساتنه وکړو، په دې اړه باندې هم امنیتي مسؤلینو ته جدي سپارښتنې شوي.
مینپال صاحب، دا پیښه تر ډیره داسې ښکاري لکه په مستقیمه او قصدي توګه چې خبرنګاران په نښه شوي. مخکې تر دې به خبرنګاران یا رسنۍ د داسې پیښو یا څنګځنې قرباني وي، آیا تاسو هم داسې فکر کوئ؟ او که فکر کوئ چې خبریالان یا رسنۍ په مستقیمه توګه په نښه شوي ځانګړو څېړنو ته اړتیا وینئ؟
په دې کې شک نشته چې دا برید لومړی زموږ پر امنیتي سرتیرو تر هغه وروسته مستقیما خبری اعلان په نشر شوی دی او لمړی سیرن امام داسې سره کیمرا دا او د خبريال په شامه کې التزام رسولې دي د ژورنالستانو په منځ کې انفجار کړی دی. نو دا ښکارا ده چې رسنۍ په نشر شوی دی او دا د رسنیو په وړاندې باندې اول برید نه دی تر دې مخکې هم د بشری جنایتکارانو همدغه شی امان ترسره.
مینپال صاحب، څو ورځې مخکې په کندهار کې یو ژورنالیست ووژل شو، په نورو سیمو کې هم مدني فعالان ژورنالیستان تر تهدید لاندې دي او نن په کابل کې دا ډول پیښه وشوه. تاسو خپله د رسنیو د کورنۍ غړي پاتې شوي او اوس مو په داسې یو حکومتي برخه کې کار دی چې تړاو او تعلق مو له رسنیو سره دی، که دا ډول پیښې دوام کوي فکر نه کوي چې د بیان ازادي او د رسنیو راتلونکی تر شدید تهدید لاندې دی او عاجلو اقداماتو ته به اړتیا وي؟
کابلان د دغه جنایت قانون هدف هم همدا دی چې د یوازې رسنۍ نه ټول مدني نهادونه په نشه کړي، د دوی مقدسات په نشه کړي دي. که وګورې چې په ننګرهار کې په مساجدو باندې حملې وسوې، په ښوونځیو باندې حملې شوې، حکومت دې ته متوجه دی چې همدغه ټول قضایاوې وروستۍ قضایاوې څېړلي دي او دې نتیجې ته رسېدلی دی چې د رسنیو د مدني فعالانو
ډېره زیاته مننه کوو مینپال صاحب چې موږ سره مو خبرې وکړې. کور ودانې درته وایو دوستانو، د ولسمشر محمد اشرف غني ویان د وخان مینپال و چې د نننۍ پیښې په اړه باندې را سره خبرې کولې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو، مخکې مو یادونه وکړه چې په کابل کې د نننیو پرله پسې چاودنو په قربانیانو کې زموږ یو بل خبریال سباون کاکړم متاسفانه چې زیات شو، د په نننۍ انتحاري حمله کې لومړی ټپي و او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړې ده. موږ د ده کورنۍ ته تسلیت وایو. همدارنګه موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم د دې پیښې په بیلابیلو اړخونو باندې له خپلو اوریدونکو سره تازه معلومات شریکوو او څه معلومات چې نوي راځي هغه به اوریدونکو ته وړاندې کوو. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش چې د رسنیو او د حکومت د هماهنګۍ د ګډې کمیټې مشر هم دی، مطبوعاتي سلاکار محمد هدایت، ازادي راډیو ته په دې اړه چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی د حقونو د تامین لپاره دې کمیسون څه کړي دي معلومات ورکړي دي. دا مرکه اورو.
در طرز العمل مواردی که بسیار واضح مورد تاکید قرار گرفته، یکی است که خبرنگارا در محل حادثه در حین حادثه نباید تجمع بکنه و نباید به صورت زنده گزارش داشته باشه از محل حادثه و تمام مواردی را که مورد که ذهنیت عامه را مخصوص می‌سازه، مثل تهیه تصاویر دلخراش و یا نشر زنا، این موارد در واقع اجازه نمیده پلیس در زمان حادثه. مواردی است که در طرز العمل آمده اما طرز العمل نهایی نیست. طرز العمل باید در شورای امنیت در یک از جلسات شورای امنیت مورد تصویب قرار بگیره و نهایی شود. مورد دیگه ای که تازه البته صورت میگیره برای اولین بار هست، یک صندوق حمایت از خبرنگارا و رسانه هاست که صندوق حمایت هم متاسفانه تا هنوز طرز العمل و کارهای اجرایی از اون تا هنوز نهایی نشده و در دستور کار کمیته مشترک هست که طرز العمل و مقررات از اون تهیه شده، ولی کارهای اجرایی که صندوق تأسیس شده باشه با یک سرمایه مشخص تا هنوز صورت نگرفته که او در واقع بعد از حمایت بعد از حادثه است که خبرنگاران ما و شما متضرر میشه یا شهید میشه یا زخمی میشه، پول نداره. خیلی در این روزهای گذشته ما داشتیم خبرنگاران را که در این از بیکولی متاسفانه اونا مورد تداوی قرار نگرفت، در هندوستان در اونجا فوت کرد. در چنین موارد صندوق در حال شکلگیری هست، صندوق حمایت از خبرنگاران به خاطر پیشگیری از حوادث تروریستی علیه رسانه ها و علیه خبرنگارا که در اونجا یک مرکز حمایت جور شده و یک مرکز هماهنگی. مرکز حمایت در امنیت ملی هست که تهدیدات را شناسایی میکنه و مرکز هماهنگی از پلیس هست که تهدیدات را کشف میکنه و خونسا میکنه و اگر نیاز باشه یک خانه امن هم تشکیل شده برای خبرنگارا که اگر احیانا یک خبرنگاری مورد تهدید قرار بگیره و یک جای امن نداشته باشه در تمام ولایت یک خانه امن برای از مجور شده که به او خانه امن به کار خود ادامه میده و به فعالیت رسانی خود ادامه میده تا زمانی که تهدید برطرف شد.
دوستانو دا ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش مطبوعاتي سلاکار محمد هدایت و چې د خبرنگارانو د خوندیتوب په اړه یې په طرز العمل څرګندونه کولې. زه نور خبرونه په کابل کې خپل همکار یوسف خان زدران ته پرېږدم.
مخکخې خزی
د ازادي راډیو درنو اوردونکو السلام علیکم. وړاندې مو دوه اونیز خبرونه اوریدو ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. مخکې خزي او نیم نړۍ د فعال خزو اړوند د ازادي راډیو دوه خبرونه دي چې تر درې بجو یې سره اورو. د مخکې خزي په خبرونه کې نن داسې یو فعال میرمن سره آشنا کیږي چې هغه د افغان سرتیرو د افغان وژل شویو سرتیرو د کورنۍ او پاتشونو لپاره د مرستندوی بنسټ ایښودونکې ده. دا میرمن شګوفه جات نومیږي. دا غي د لا فعالیتونو سره وړاندې خبرونه کې آشنا کیږي. تاسو هم په خبرونه کې را سره ګډون کولای شئ او په افغان ټولنه کې د خوځو دوندې پاړه خپل نظرونه هم راته پریښه شئ. نظرونه کولای شئ زمونږ غږ ثبتونکو ماشين شمیرې ته په 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 1 0 1 شمیرې پریږدئ او تر څنګه کې غواړئ مخامخ را سره اړیکې ونیسئ او د فعال او مخکې خوځو په فعالیتونو را سره وغږیږئ او یا خپل نظرونه او پوښتنې را سره شریک کړئ. نو زمونږ د مخامخ اړیکې شمیرې هم تر هغې چې د خبرونه پیلېږي در سره نوټ کړئ. شمیرې مو دي 0 99 40 15 30 40. بله شمیره ده 0 8 22 55 50. خو مخکې له دې چې د شګوفې نجات سره خبرې وکړو یوه بله خبرونه چې هغه د نیمې نړۍ ده او د فعالو ښځو اړوند موضوعات پکې څېړل کیږي او نن په دې غږیږو چې په کلیوالو سیمو کې د نجونو لپاره د فعالو ښځو ونډه څه ده. وروسته راګرځو د مخکښې ښځې خبرونې ته.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو زنګ
خوخه درته ویلي زه واده نه کوم او اوس ته واده نه یم.
ولې ته واده نه یې؟ ماشاءالله ششکلې یې د شې کورنۍ یې درسته ویلې دي او پوهېږې که اوس واده ونه کړې عمر در باندې تیریږي.
ترورې ته هم څه عجیبه فکر لري. خو ومې ویل چې نه کوم نو نه کوم.
څومره تیږه سپینسترګې یې مور دې ناسته ده او ته ماته ځوابونه راکوې. بد مې وکړه چې درته راغلم. ما تا او کورنۍ ته دې په ښه سترګه وکتل که نه کلی خود نجونه ټاک دی.
ښه ښځې څنګه وه؟ د سلام خان لور دې ولیده؟
پرېږده، د سلامي لور خو د دوو روپو نجلۍ نه ده. دا چې جبه ونه وه چې ټول کور ته به اور واچوي.
ولې تا خو یې ډېر صفتونه کول؟
زه پرې غلطه شوې وم. ما اوس د دې اصلي څېره وپېژندله. شکر دی چې زور مې نه ده سوې، که نه له دې له چېرې سره به مې څه کول. مور یې ناسته وه، دې سپین سترګې ما ته جوابونه راکول. خدای خبر چې نور به څه کوي. دا
بس ښځې، خو چې نه کوي نه کوي، زموږ خو زور ورسره نه دی. خپل کار یې دی، که مکتب وایي که واده کوي که کار کوي.
زه یم چندانې په کیسه کې نه یمه، خو ما ته دې خبرې زور راکوي چې زما ګل غونډې زه ونه مانه. قسم په خدای چې دا خو هم په کلي کې داسې وشرموم چې بیا یې په رایبار پسې سترګې ړندې شي.
څه کوې؟ ستا زوی ته به بله تر دې ښه پیدا شي. خو د چا سپکول ښه کار نه دی. تام لور لري، سبا که ته چاته جواب ورکې هغه به همداسې کوي.
بلې درنو اردوونکو، په کلیوالو سیمو کې د نجونو د تعلیم لپاره مو د فعاله ښځو ونډه د نیمې نړۍ په خپرونه کې واورېده. په داسې حال کې چې موږ دلته د نجونو د تعلیم په اهمیت غږېدو، وروستۍ راپورونه ښیي چې د هلمند په مرکز لهکرګاه کې د یو مکتب لسګونه نجونه مسموم شوي دي. په سیمه کې زموږ همکار وایي دغو مسموم سوو او بېښوده شوو نجونو شمېر 40 ته رسیږي. په هلمند کې زموږ همکار الیاس دایي دا وخت را سره د تلیفون په اړیکه کې دی. دایي صاحب، خپرونې ته په خیر راغلی. وروستۍ معلومات څه دي؟ په سیمه کې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې او که دقیقا هغه ادرس یې ووایي؟
ډیر مننه کوم یوسف خان، سلامونه تاسو او ملمتا. دغه لاند وخت په کتو سره چې په لومړي ځل د نجونو شمیر یو لښتنه نه غشتنه سو بیا نه ډیر شو ستر څلور ورته دا چې شمیر بنور هم ډیر شوی وي. اوس په لاند مست د بوستروخت مسولونو څلورشتنه نجونه چې دا د لسم نه پورته سیمنو پکې درسونه وایي او د لشکرګاه د مرکزي لیسې د نجونو د لیسې د کوونکې د مسؤلیتي دي او د روغتیا مسؤلین وایي چې د دوی حالت ښه دی، اما تر اوسه پورې څوک چې تقریبا اوس یو نیم دوه ساعته کېږي رخصت کړي نه دي.
اما د دغې پېښې علت څه ښودل کېږي؟ مسؤلین هلته څه وایي؟ دا پېښه څنګه رامنځته شوې ده؟
موږ چې تر اوسه پورې د معرف د رئیس سره خبرې کړي دي او دغه رنګه د روغتیا د رئیس سره خبرې کړي دي، د امنیتي مسؤلین سره، امنیتي مسؤلین په خاطر د هلمند امنیت امر وایي چې د دې چړنی دوام دی تر وسلامې سوال چې څه پیښ شوی ده. خو د هلمند د روغتیا رئیس امین الله بد څو شی به مخکې رسمي چې پیښه د غازو لکه د لارمن په څیر د غازي مواد دي د دوی لمړني مالسي چې نجونې مسموم کړي دي.
خو پښتنه دا ده چې تاسو ویل چې په پیل کې شمیر کم و، د شمیري ولې زیات شو؟ په وخت مرستې نه دي رسیدلې کنه؟ دا مواد ډیر قوي و چې باید تعداد لوړ شوی وای.
اکثر نجونې په دغه وخت کې چې د مسموم حالت رامنځته کیږي فرار کوي د ښوونځي نه، ښوونکي اجازه ورکوي د کورنۍ ته ځي. څنګه کېږي چې وروسته په کورنۍ کې کور ته چې دوی کله ځانونه رسولي دي د مسموم حالت د دوی د خفیفات څخه شدید تر رسېدلی دی او کورنۍ اړتیا وي چې دغه خپلې نجونې یو په یو پسې تر روغتونو پر انتقال کړي.
په راتلونکو خبرونو کې به غږیږو په دې اړه باندې چې وروستۍ شمېرې څو ته رسېږي او دا پېښه څنګه حکومت او دلته دولتي چارواکي او سیمه چارواکي کابو کولی شي. راتلونکو خبرونو کې به د تاسو نه لا معلومات ولرو. ولې درنو اردوونکو بیرته خپلې خبرونې مخکې کې ښځې ته راګرځو چې هره دوشنبه دا وخت آزادي راډیو اوري.
مخکې ښځې
درنور دن کو لکه مخک مچویل د مخکخه خزو خبرونه للار تاسې په بیلا بیلو برخو کې لفعل او مخکخه میرمنو سره آشنايه. نن مو د دغه لړۍ په دوام لیوي بلې داسې میرمنې لفعلتون خبرو چې خیریه بنسټ لري. خیریه بنسټونه هم ډیر دي، خو زمنګ د دیونې ملمنه د افغان وجل شوی سرتیرو د کورونی او پاتشون لپاره د مرستندوی بنسټ یې خودن کې داغه ته د فکر څنګه پیدا شو تر دې د میدان مرستې په څه ډول دوی ته رسولې دي؟ دا ملمنه شګوپه نجات نومي لکه مخکې مو چې درته د هغې نوم ښودلی او چلنې کمرغه دا وخت زموږ سره په خپرونه کې ده. ډېر وبخې چې تاسو انتظار پاتې شوئ، زموږ نورې خپرونې وې او هلمند کې پېښه وه چې وروسته تاسو فعالیتونو ته باید راګرځېدلی وای. خپرونې ته په هر صورت په خیر راغلی، ستړي مشئ.
زه خپل سلامونه ونې کې له تاسو ته، د تاسو محترمو درنو همکارانو ته او د تاسو له د رادیو له طریقې ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه ونې کې له وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ډیر په خیر راغلی. شګوفا نجات، دا مفکوره او دا فکر څنګه درته پیدا شو چې بل اخره باید داسې یو بنسټ رامنځته شي چې الته افغان سرتیری کوجل کې د غوي کورنۍ پات کیږي، هغه ته لګته لګا یو ډول مرستې رسیدلې وي، یو ډاډ موجود وي، په کومه کچه باندې وو په پیل کې اوس کوم زای تر رسیدلې ده؟ ام افکار څنګه درته پیدا شو؟
د ډیر پخوانه ما علاقه مندی له ټولنیزو کارو سره درلودله. یعنی هغه زمان چې زه محصله ومه، ما سواد موزی کورسونه رایگان د خپل کوڅه کې د خلکو هغه ماشومان د پاره چې دوی نه سوای کولای لاسرسی ولري تعلیم و تربیت، ما کورسونه درلودل. خب په مرور د زمان هغه وخت جنگونه سولو، بیا موږ بهر له هیواد ولاړو، څو وخت په ننګرهار ولایت کې وم. نو د طالبان په وخت کې هم ما رایگان کورسونه ماشومان دپاره درلودل. نو بعد دغه نه هغه کله چې جنگ شدت ومن او څو وخت را په دیخوا، زه چون بهر له وطن وم هغه وخت افغانستان ته راغلم، یوه ورځ ما یو ماشوم ولید چې نږدې د مکتب و، مکتبونه شروع کېدل، د هوت میاست او د ده چپلکې په پښو کې وې، پلاستیک خرڅا و. ما ته یې وویل خاله پلاستیک بگیرین، نو ما ولیدل چې ډیر سړ او تقریبا 15 یا شپږ پلاستیک د پلاس کې پاتې و. دا شپږ وړه پلاستیک مې ترې واخیستل. نو ورته ومې ویل چې نږدې د مکتب شروع کېدو ده. نو ده وویل خاله ما پدرم شهید شده. نو واقعا زه ډیره زیاته خفه سوم او بیا مې ترې پوښتنه وکړه چې چیرته شهید شه. ده وویل د ما پلار سرتیری و او زه اوس ناناور د خپل فامیل یم، بنان زه باید کار وکم نه درس ووایم. نو د هغه ما ته واقعا یوه جدي انګیزه راکړه چې زه باید د مسلح قواوو او په زمن کې دا وظیفه د هر فرد د افغان ده، ولو میرمنی ولو نارینه، چې د مسلح قواوو د بازماندگان و د فامیلو د پاره لزړه او ځان نه کار وکړي. بنان ما اوله یوه انجیو د نوي ژوند په نامه جوړه کړه او دوه کاله مې هغه کار وکړه، اما راته قناعت بخش نه و. بالاخره د دیر لسه و شپږ نویم کال کې ما یو بنسټ، ټولنیز بنسټ، چې هم خیریه کارونه کوي هم ټولنیز کارونه کوي، د شګوفه نجات په نوم باندې جوړ کړ.
خیر اوسې، یو خورا مهمه انګیزه تاسو ته پیدا شوې وه او احساس مو د ستایلو دی. خو کله چې تاسو دا بنسټ جوړ کړو، د چا لاسنیوی باید درسره وای؟ چا درسره مرسته وکړه؟ مفکوره ستاسو وه، اما دلته مالي امکانات هم خورا زیات پکار دي، دلته د چا مشورې او مرستې هم اړتیا لیدل کېږي. د برخه کې چا لاسنیوی درسره وکړو که اوس پورې کارونه لا ډېرې ابتدا کې دي، تاسو باید لا پراختیا پیدا کړئ.
د موږ کارونه لا تر اوسه پورې په ابتدا کې دي. د نوي هغه زمان چې موږ په کارو باندې شروع وکړه، نو موږ لا تر اوسه پورې له خپله بودیجې د بنیاد نه او یو تعداد محدود دوستان چې موږ په بهر کې دي، فامیلون هم دي، هغه یو نیم وخت وخت ناوخت موږ سره همکاري کوي. اما موږ لا تر اوسه پورې هغه یو سلسله کومکونه یا برنامه چې د خلکو دپاره یا د هغه میرمنو د شهیدانو د فامیلو دپاره درلودلې، د خپل بنسټ له پیسو نه مصرف کړی.
یوه میرمن راپاڅیږي په دا سال کې چې تاسو ته ډیره د جګړو په دواړو خواوو کې نه ښکېل نه ګڼل کېږي او تاسو ته ډیره دی ویل کېږي تاسو د سولې لپاره کار کوئ، ول ایر پاتیگی بلاخره د سرتیرو لپاره کار کوي، د غوی د پاتشو کورنوی لپاره کار کوي، درڅو غوی تم رسترس دیلې.
دا چې په افغانستان کې جنگ ده، د څو لسیزونه را پدې خو په افغانستان کې جنگ ده، واقعا موږ شهیدان ورکو او د ټولو فامیلو د شهیدان نیاز دی ته لري چې باید کومک سي. مګر مسلح قواوې د افغانستان آگاهانه د موږ د حفظ د ځان، مال، نوامیسو او ارزي تمامیت په خاطر باندې راځي. دوی خپل فامیل پریدي، له خپل ځوان نه تیریږي او بلاخره د موږ د ځان د ساتلو دپاره، د دې خاورې د ساتلو په خاطر باندې دوی ځانونه قرباني کوي. بنان د هر فرد د افغان، د هر نارینه ای که ښځه ای، باید خپله وظیفه وګڼي چې حد اقل فرزن که ټولنیز کارونه نسی کولای، یو قلم او یو کتابچه اخیسته سی چې په دوی په گاونډي توپ کې یو فامیل د شهید د قوای مسلح ورته وری کی، نو دا هم غوته ام یو روحیه ورکول کیږي او هم موږ خپله یو انسانی او وجدانی وظیفه انجام کړو.
تاسو د لاسنیوی د هر فرد دنده او وظیفه وګڼله، خو عملاً د همکاري څنګه ده؟ یعنی تاسو بالاخره یو ځای یو ادرس پیدا کو، یو څلری چې د دې لارې تاسو کولای شئ مرسته ورسوي، خو د خلکو همکاري په دې برخه کې، د خلکو احساس هغه څه دی چې تاسو یې لرئ؟
واقعا خلک هغه زم چون دا بنسټ نوی جوړ شوی ده، او ورو ورو څه خلک خبریږي، خپله علاقه مندي ښیي، خپله همکاري ښیي. زه یوه ډیره ښه خاطره چې لرم، غوښت مې د یو تعداد صرافانو نه زه کومک وغواړم، ځکه د ټولنیز بنسټونه یا انجوګانې لږ په استثنا د ښوی په مجموع کې نسم ویلی، یو نیم ښه گذشته نه لري. خلک ترې راضي نه دي، فکر کوي چې هر چا سره که کومک وکړي نو دوی د خپل نفع دپاره لیغ نه استفاده کوي. مګر ما هغه زمان چې خپل اهداف ورته وویل، ما خپل برنامه ورته وویل، دوی حاضر دي ته سو چې موږ تاسو ته د میاست $50 درکوو. نو بنان حتی ډیرو کسانو ته چې موږ مراجعه کړی ده که نوره وسی نه ده رسیدلې، دوی د یوه قلم او یا دیو کار د کتابچی ژمنه لمک سره کړی ده چې تاسو سره موږ دا همکاري کوو، اما په تاسف سره چې دولت لا تر اوسه پورې
دولتي هڅو باندې راځو، ځکه چې حکومت هم ژمنه کړې چې دغو قربانیانو کورنیو ته البته دوی ځانګړې پاملرنه لري. اما اوریدونکو ته ورزو، له سعودي عربستان نه زمونږ یو اوریدونکي ناصر خان را سره اړیکه نیولې. ډېر په خیر راغلی، تاسو په پردیس کې ژوند کوئ، مننه چې زمونږ خبرونه او ستړي مشي خبرونه ته
سلامت سره د درنې ملمنې اوریدونکو په ګډون تاسو ټول باندې کېلو سلام
علیکم. وعلیکم السلام، ډیر زیات خیر راغلی، خیر اوسې مهرباني. خبرونه مو ته اوریدلې ده، ستاسو نظر وړاندې سکه پښتنه لري هغه سره اورو.
خوشاله اوسې ورو لږه د تاسو مجنه درکاو دی خورتم لکه ډیر یو کار ته ما پښتنه هم ده ځان دی ورته اشاره مو ده پښتون خبرو کې چې اکثره دغه خلک لا مخې ته شوی دي هغه باندې غولس باور د لاسه ورکړی دی. یعنی کوم مثالونه لري چې دغه خلکو هغه اعتماد به ځان باندې پیدا کړه او یعنی کارونه نور هم په مخ باندې لاړ شي. څوک د ښځو دپاره کار کوي امامو دپاره، خو په حقیقت کې د هغسې نه دي ثابت شوي. نو هغه څوک چې خپله هغه مقدسه اراده لري هغه هم د ستونزو سره کور کې مخې ته راغلی ده که نه، نو د دغې دپاره د دې خلکو باور د پیدا کولو دپاره
مفکوره درلودل هغه د یو میرمن لخوا څه اغیز لرلی شي په ټولنه کې د خپل احساسات هم بیان کړو؟
دا تکړه زموږ خپل د چدې په یو ډګر کې د ورونو ناکام نه دي، خو کدي دا فرصتونه برابر شي. یعنی څومره مینه چې دوی د وطن او د خلکو سره لري هغه مر کې دي.
خیر
منګه دا غږ دی، واه په څه ټول د امده خو نتیجه ده. نو بس الله دې خپل کارونه کې کامیاب لري او ښه شي ویل ولري ورو
ډیر نه پښتنه به دي. زموږ ملمنه اتمن اخیستی وی درته جواب درکو د مخبرونه په جریان کې را سره اوسي. بل اوردون کې ته هم مرزو چې دا وخت را سره پاړي کې دی خبرونه په خیر راغلی ستړي مشي
محترم اخی جوړي
ډیر مننه. ځان دې معرفي کړه کوم زنه داړي کني ولي
شدي جان محمد قاری ما د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ نه پاتا او دا شګرتي خور ته
خیر اوسې قاری صاحب، ډېر زیاته مننه په خیر راغلې. هر کله راشه
فعال خور لرو مننه.
او جنومت
کپد خور لرو چې ایمانو
کپدې اړه راته وایي ما تاسو خو نظر مونږ واورېدو اوریدونکو مو واورېدو په ټوله کې په دغه برخې ته څومره پاملرنه شوې ده او دلته زمونږ ستاسو ونډه څه جوړېږي د میرمنو ونډه څه جوړېږي چې لږ تر لږه داسې یو پاملرنه موجود وي؟ ښه، د قاري صاحب
یو نظر لرم او یو پوښتنه لرم د خپل مکانه.
مهرباني.
نظر مې دا دی چې کوم کسان چې مثلا حقوقو په لیکو کې شي کوم چې عام شي ځان شي تیمان چې لري تیم چې به مرسته ته ضرورت لري کنه چې مرسته سره وشي. او پښتنه مې خور نه دادا چې یو څه ژوند او ما یې دین ورونه دا غنګ د غشانې د کورونو سفارستان دي او د نفقې نفقا پیدا کوله دا د خلکو ته ته کومه کړې دې په نظر کې لري کنه لري
څومره خیر اوسې. او
په اخر کې یو د هغه پښتنه ده چې د غشانې څنګه سره کومه کوتي چې دا شانې معلولین او مایوین او شهیدان ورسه سره کومه کوشي او خود کا
ستاسو
له زوري یو خیر دا
قاری صاحب جان محمد ستاسو له نیک نظرونو نه خورا زیاته مننه. پښتنه به ځوابیږي په خبرونه کې را سره اوسئ، مننه چې را سره وئ. بل اوریدونکو ته ورزو ځان برات معرفي کړئ چې کوم ځنه مو اړیکه نیولې نظر پښتنه یا وړاندیز مو ورستړي مشي. مهرباني مهرباني اړیکه دې خرابه ده، شاید نشوي خبره کړی. امید چې یو ښه ځای نه را سره اړیکه ونیسئ او ښه پیغام د خپرونې لپاره ولرئ. بل اوریدونکي ته ورزو ستړي مشي را سره یئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور ځان معرفي کړه کوم ځای نه د اړیکه نیولې؟ ډیره مننه. ځان دې معرفي کړه.
ازادي راډیو د ځاځي میدان مسلې نه سباون ځاځایم.
او ځاځي میدان د پکتیا نه کدي خوست نه؟ خوست نه. ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشي زازي صاحب محترم. مهرباني خبرونه در سره اوریدلې ده نظر دی ورو
محترمه د خبرونه ما واورید. اول خدای خور تاسو سلامونه احترامات او امیتوم تاسو په شمول
یہ خور خو دیر خطاقات شروع کرے گا شهیدان ورسین دی پر خو دا اوس مونږ ته پته نه لګی که اوس مونږ غواړو چې کومک وکړو دا به د کومې لارې نه کوو
تمره ښه درته به وایي اتمن د خپرونې لارې ځکه چې دا چې له دې انګیزې او احساس سره راوتلې ده ته به دا مرستې به یو ښه ادرس ته رسیږي دا به درته ووایو فرشتې شګوپې بیرته به خپرونې اوریدونکو ته هم راګرځو خو تاسو خپل بنسټ نوم هم یاد کړو شګوپه نجات او نجات هم دې ته ویل کېږي تاسو یو چاته څه ډول ژغورنه ورکوئ دا ستاسو خپل نوم هم مونږ که څه هم خپرونه کې یاد کړو دې لپاره هم په بنسټ ایښی دی کنه دا نور څه دلایل او عوامل هم لري
برلوی زه خپل سلامونه بیا هم د ازادي رادیو د چپونه خپل محترم ټولې ودول ته بل خصوص د غورونو ته چې دوی پښتنې درلودلې او نیک نظرونه یې درلودل بیا هم زه له دوی نه اظهار د سپاس کوم مننه کوم شګوفه په خپله د ما نوم ده یو او دوم نجات ما فامیلی تخلص ده او په زمن کې زه غواړم د هغو کسانو دپاره چې هغه نیاز لري ضرورت لري او د هغو د نجات دپاره لاس ورکم او د هیوادوالو په همکاري سره دوی له دغه حالت نه راوباسي
خیر اوسې چې د پښتنې اوریدونکو ستاسو منتظر دي چې پښتنو ته ځواب ورکړي ناصر خان سره د سعودي عربستان نه اړیکه نیولې وه څنګه ولسی باور رامنځته کړ ولې شي دا مثال لري چې بل اخره په تاسو باندې خلک باور وکي
محترم ورور تاسو ډیر یو ښه او په زړه پورې سوال وکړ د دې لپاره چې واقعا اولس خلک په داخل د افغانستان کې په بهر کې ډیر لیول دي یا لقمن دي چې د بنسټو سره کومک وکړي مګر هغه دوی اصلا دې ته باور نه لري چه آیا دغه کومک که مگ ورسره دی دوی سره وکو مستحق و کسانو تا به ورسیگی او که به اون رسیگی بنان مگ دسته تصمیم لرو گرچه اکاونت لرو اما با آن هم آقا یو ده فیلن ده پاره ده هوادوال ده پاره نده جور کلی چه آقا دوی پده که شرکتو که مگ پیشنهاد پده بانده ده چه وزارت آقا اکاونت مگ ده هوادوال ده پاره لده نباد شاید ده آزادی رادیو طریق مگ بیا هم آینده خبرانه ونو که اعلان وکو چه آقا اکاونت مگ جور که ده یو نماینده ده وزارت ده کار او امور اجتماعی په آقا که به امز زای په دې اکاونټ کې برلوی دې چې زم زا کوم کنه په دې اکاونټ کې دیو نماینده د وزارت کار امور اجتماعي امضا به پغه کې هم وي دا په دې هدف باندې چې موږ یو افغاني هم و نه کولای سو د ځان په نفلي غنه استفاده
او لکه زازی ورور چې اشاره وکړه څنګه خلک رسیدل شي تاسو د ادرس ته او تاسو کڅوکو غوړی مستر سره وکی
فیلند پاره مګ خپل د اړیکو شمیره ورته وړاندې کوم ځکه مګ یو اکاونټ جوړ کړی یو چې هغه اکاونټ اوس د فیلند پاره اکټ د خپل د مګ د خپل خونه اما مګ نوې اکاونټ جوړو نوې اکاونټ په دې هدف باندې جوړو ځکه چې د ډیرو هیوادوالو اندغن سوال درته چې مګ چیرته لدې بنیاد سره یا د بنسټ سره کومک کوو آیا هیوادوال ته به ورسیږي که نه رسیږي نو د دې په خاطر باندې فرضاً مګ یو نماینده د وزارت امور اجتماعي نه غواړو یو نماینده د وزارت کار امور اجتماعي نه غواړو د امور زنان وبخي د ښځو یا د چارو وزارت نه او د وزارت کار امور اجتماعي نه فرضاً مګ اکاونټ $1,000 راغلل د مجموع دی ودوالو نه کنه هغه وخت مګ یو برنامه ولرو یا کومک وکو یا یو چیرته کورس دایره وکنه دا پیسې چې له دې اکاونټ راباسو زه شخصي را نسم راایستای د تنا د خپل امضا په اساس باندې له ما سره باید نماینده د وزارت امور زنانی نماینده د وزارت کار امور اجتماعی
او هغه قربانی شوی کورنۍ کتر سره لا بخنه
لا که څوک وګوري زه دا کار هم کوم
نو خلکو ته یعنی څومره باور بل اخره ورکولای شي څومره ژمنتیا موجوده ستاسو دا هڅه یعنی پاکی دی یعنی او خو زای تر رسیدي او د خلکو کله سره مرسته کوي چې زمونږ هیوادوال تر ډیره مرستو ته تګی دی خودی تر ډیره انتقاد دا لري چې یو خو چې دوی په باور وکړی شي داس باوري ادرس نه لري نو ستاسو دا باور بچنګي
یعنی زه ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوم په عنوان دی وی افغان خځه او زه په افغانستان کې اولینه خځم با واسط دی ډیر زیات مشکلات د امنیتی دی
بالکل
تهدیدات دی اما بیا هم ما ملا دی ته تړلې ده د ځکه د دښمن لپاره څه قوی مسله څه د ما بنسټ دواړه یو شی دی کنه چون زه د قوی مسلق و د فامیلو د شهدا او د لپاره کار کوم اما بیا هم زه ډار نه لرم ځکه زه یو انساني کار کوم نو بنان زه بیا هم ډار ور کوم چې دغه اکاونټ مګ جوړ ک دا به یو ډی لاتروس پور په افغانستان کې چا دا کار نه کوي
او کته سو غواړي چې زمونږ کته سو غواړي سن اوردونکو هم تاسو سره د دوه خبرو سره البته لیوالتیا او خود لکته سو غواړي چې مناسبه ګڼي چې دا اکاونټ یا دا شمیره بیان شید رادیو لاره نو وخت درکو اما اوردونکو ته هم بیرته ورزو چې دوی الات سو ویل غواړي د وخت خبرونه کې را سره دا اوردونکو چې نیوی را سره وسليږي د مخکې کې خبرونه هر دوشنبه دا وخت لازمي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خبري کې تاسو هم کولای شئ مخامخ را سره اړیکه ونیسئ د مخامخ اړیکو شمیرې مو دي 0995 15 30 بل شمیره دا 0 92 22 55 د دې ترڅنګ تاسو د فعال افغان میرمنو د ژوند پاړه باندې کولای شئ غږیز پیغامونه را ته پریک دی اغه شمیره مو ده 0 96 01 01 دا شمیره تاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي او تاسو سره څوک خبرې نه کوي خو مخامخ اړیکو ته ورزو چې دا خبردون کې را سره شته ستړي مشي مهرباني ډیر مننه ځان د معرفي کول کوم ځنه د اړیکې نیولې بلې اوردونکو اړیکې وشلې بل اوردونکو ته ورزو ځان معرفي کوي خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ډیر په خیر راغلی
بخیر اوسې زادرام سے تاسو ته نجات سے سلامونه
وعلیکم السلام زما سلامونه هم ومني
ډیر مننه
اغانی د جلال آباد نه خبرې کوم
غمیر بخیر راغلی تل زمونږ سره په خبرونه کې ګډون کوي مهرباني
مشخصا د خور نه واقعا چې ډیر فکر شروع کړی دا او ډیر ښه انګیزه او مفکوره فکر ور سره زه فقط مشخص یو سوال کړی نه
مهرباني
دوی ویل چې دا سرتیری چې مثلا سیدان سی دغه کورنۍ سره ډیر ښه خبره او بالکل قابل صدر ښه زه وایم دا خلیفین د دې شخص زبانه سات مخارجین د افغانستان وګړي دي افغانان دي ا دې هغه چې دا بلاروس مثلا د خزو د نیرونه کندې سوي دی او ملسوي دی چې جنگ هغه طرف کې نه دولت مخالف طرف کې آیا دوی چې هغه سره د حکومتونه کوي او کوي نه کوي چې ځکه دې خو خبرو کې مشخص نه ویل چې موږ سره آیا دا یو توجیهي چلن نه ده نو دا که یو جواب راته راکړي
ترته وو وای ډیر مننه غمیر صاحب لنګرهار نه چاړي کوم نیولې و بل اوردون کې ته ورزو خبرونه کې را سره د استړي مشي ځان معرفي کړي لاغه ورسته سو نظر اورو بلې ښه دا اوردونکو خبرې نه کوي اړیکې به پرې کیږي بل تورزو چې زمونږ په بل شمیره را سره دا وخت ستړي مشي ځان معرفي کړئ
شریف لاره کنه ولاته ځای ولا خالي
هغه کارې وکړه بلې رحمت الله بخیر راغلی ستړي مشي خا اوردون کړي کې پرېښوي دا ټکنیکی همکار شرکې جنور اوردون کوم شته مده خبرونه وخت کم دی خیر څو اوردون کو پخوانی پښتون هم پاتې دي قاری صاحب جان محمد لکونړ نو ویلو چې هو به لکه غمیر اورور په تیر توپیری چلند موضوعات اشاره کړ چې معلولین او معیوبین د ټولنې یو برخه ده او دوی هم لاسنیوي ته اړتیا لري تاسو غوښته هم رسیدګي کوي کنه او بل د غمیر پښتون او مهرباني
فقط مګه چون بنسټم نوې په کار شروع کړی ده مګه هم د مایوبینو لپاره او هم د شهدا او د کورنوی لپاره ځکه مایوبین هم په دې لاره کې خپل آزاد بدن له لاس ور کړی دوی مایوب سوي دي بل خصوص هغه کسان چې یاد ولا سې له لاس ور کړی یا دوه پیل د لاس ور کړی دی یا فرزند سترګې فعلن هغه هم په جمو د شهیدانو کې مکترځي او موږ
دا سرتيري مایوبین کنه
عمومي دي دا سرتيري مایوبین سرتيري
او غمیر پښتنه و
بل ورور د موږ سباون دی خوس نه زنګ ویلی او هغه ویلو چې مګ په کوم اساس کولای شو تاسو سره همکاري وکړنه
نو
فقط زبا دوستان ته خپل د فیلند لپاره یو شمیره ورکم سفر وس سفر وس او تلور تلويخت سفر مزرعه کولم 0748 0748 317 454.
د شمیره که اردن کلی که کزی ارتو ویمه سفر و سوا اتا چلویخ یو دیرش چلور اویا چلور پنجوز داغ شمیره دا چه
بله.
دوی کولیشی لکتر لگه تاسره یو هم غگی وکره شی دیر منانه
دیده اما... پارا چی مک با دیر نزدی وقت که با یو اکاونت چور کو لکه مخ که چی ما ویلی چی داغ اکاونت با یو مشترکی نو دیده دی پارا چی باور دی هوادوالو را منز دکو او پا زمن که دمگ یو بل رور دی کنر نه تماس نیولی او اغو ویلو
مختلف جواب شد تاسو ویلی چی مایوبینو تو هم رسته کوی اغا میرو ویلی چی توپیری چلند کوی کنه انسانی چلنده
محترم رو را ما تمی هیوادوال طول هیوادوال دی ولا واقع پا هر اغا وقت چی یو میرمان بی سرپرستکی گی فکر کوما پا افغانستان که جنگ یو عامل لری اغا بل ای بعضی کسان لدیر و بدبختوی نه بعضی کسان در دیر مشکلات اقتصادی نه بعضی کسان در ناپوهی نه زیل دخمن سره یو جای کیگی او اغا پش اغل تا مری او دیغه کورنه پاتی کیگی کنه مگرم در فیلن در پارد ما تا اغا مرمن هم محترمی دی زکه اغا مرمنی دی اغا ی دلاس نیوی ته ضرورت لري او تر ټول مهمه دا خبر ده چې دی اغنه هغه اولاد چې پاتې کیږي که مګ دی غلاس و ننیسو اغا عقدی با راځي اغا بار د دوشت جامعه راځي او بلاخره بل ورځ اغا هم دی د مخالفو کسان سره یو ځای کیږي ځکه وایي که چیرته په افغانستان کې واقعا برابری وای د مګ لپاره توجه کیدی د مګ لاس به هم یو چار نیولې وو بنا زه په آینده که غوړم د دولت په تفاهم باندې د داسې میرمنو سره هم همکاری وکړم
ترڅو مینه او اخوت رامنځته شوی وي د دې لپاره
او د دې د توپیر د قوم ملیت مذهب سمت
بالکل اما دلته چې له چا سره تاسو مرسته کړې ده دا هغوی احساس کا بیان کې نه دا مرسته څه ډول وي هغوی بیرته څه احساس اخلي
موږ لا تر اوسه پورې لومړی برنامه چې موږ درلودله د وړکي اختر په مناسبت باندې په پیشواز د وړکي اختر موږ تقریبا 150 فامیلو د شهدا د قوی مسله لپاره او په زمن کې په مجموع کې 180 فامیلونه کېده د انتحاري حملاتو او بې بزاعتو میرمنو لپاره اوړه غوړي چای او بوره ورته ورکړل
په رسنیو په دې اړه رپورټونه درلودل هغه
بله بله درلودل یو تعداد محدود نو هغه وخت چې یوه میرمن واقعا راغله ډیر زیاته وزه خرابه وه او هغه د لارې نه تیریده موږ هغې ته اصلا لست کې مم نه وه نیولې او دغومره خبره سوې وه چې دلته کومک کیږي که نه د بې بضاعتو ښځو دپاره هغه وخت چې هغه راغله ویویل د ما دوه زمن شهیدان سوي دي یو په انتحاري کې او یو سربازو نو مګه هغه سات باید حداقل یو لست درلودی له دې میرمن نه مخکې له هغه نه باید موږ فرضاً د دوی دپاره آمادګي لرلی ایرانه پاتې سوم ښه داس اسنادم نه لري اما ظاهر ته چې ما کتل واقعا هغه د دې اوښکې چې تویدي هیڅ وخت د مال یاد نه وزي ما ته واقعا ډیره زیاته سخته وه او دوی ته مې ورته ویل چې تاسو په آخر کې که چیرته څوک غیر حاضر و خو ښه که نه و ته منتظره پاتې سه زه تا ته سر له نوې مواد اخلمه او تا ته یې توضیح کوم چې هم لیده چې څوک غیر حاضر پاتې نه و زه ولاړم او دې میرمنې ته مې اوړه غواړي چای بوره واخیستل او ورته ور مې کړه هغه همیش ما ته زنګ وهي او هغه وایي چې زه په 15 وخت د لمانځه کې تا ته دعا کوم
دا احساس او چې دا هر څه چې تاسو لیدلي دا چې سترګو مو اوس لوښ کې ډکې دي واز تاسو درکولی شئ او هغه کسان چې دا څه په تیریږي اما څومره اړتیا لیدل کیږي دغو برخې ته چې زموږ وطنوال زموږ هیوادوال زموږ ملګري ستان بلخره باید همکاري وکي او یا تاسو لاسنیوي او یا د دوغ خلکو چې اړتیا لري دغه لاسنیوي وکي
زه خپل ټولو هیوادوالو نه چې هغه دوی حداقل امکانات لري خوښ کوم چې د موږ له بنسټ سره همکاري وکي ډیر صادقانه همکاري وکي او له ما نه صادقانه همکاري وغواړي او زه غولم چې په آینده کې دا بنسټ مې په ډیر یو مشهور بنسټ واقعي انساني بنسټ دی د خلکو د پاره کار وکړي د خلکو د پاره. اوس ما د ننګرهار ولایت کې تقریبا یو نیم سال شاګردانو د پاره دغه د دوستان په ننګرهار ولایت کې اوري چې د رسنو له طریقې د تلویزیون د شرق تلویزیون له خونه هم خبرسو کتابچه قلم بیک د مکتب او ټول وسایل د ورتورم کله تاغلت په دا توپیر نه و چې ټول شواهد د
مکتب د زکونکو لپاره ول
د مکتب د زکونکو د بی بزاعت او یتیمانو لپاره کومک وک نو یو ماشوم تقریبا د شپږم صنف شاګرد و راغله ویل ویلی زه واقعا خوشحاله ام چې ما ته نن کومک سوی ده، اما زه ډیره ډیره په دې خوشحاله ام چې اته کاله کیږي د ما پلار شهید سوی ده. اولین وار ده چې یو څوک د ما یادوي او ما ته یو احساس راکوي چې ته پلار نه لرې او موږ یو چې د تا له څنګ سره یو.
نو دغه وضعیت څخه خپل ځان باسلی شو، یو له بل سره همکاري مرسته او دغه درد چې شریک شي سره. نو شګوفه نجات، بالاخره تاسو په دې برخه کې کار کوئ، یوه ښځه یې دلته یو خو ستاسو احساس دی چې دا بنسټ هم جوړ کړی و، یوه انګیزه درته پیدا شي و جوړ کړو، د مدیریت چارې هم بیا په ښه ډول مخته وړلی شي؟
واقعا زه کولی شم د ځان یادونه نه کوم، دوستان ویني چې زه ښه مدیریت لرم، کولی سم د خلکو سره. اول دا چې موافقیت دی، او مدیر په دې کې ده چې غته دا مترنه یي چې ته پښتون یې، هزاره یې، ازبک یې، که تاجک یې، سنی که شیعه.
او د میرمنو د عاطفي په اړه خاص هم ویل کېږي دا چې تاسو پراس کې مې بیا داسې یو خیریه بنسټ هم لرئ.
او دوم دا چې زه داسې یوه گذشته نه لرم فرزن هغه ته یو څوک د انتقاد ګوته ونیسي. او دریم دا چې زم ځان سره می تعهد کړی ده چې یو افغانۍ هم بغیر د یو معاش شاید په یو پروژې کې چې زه د خپل کارمندان دپاره واخلم یوه افغانۍ هم زه نه غواړم.
دوه د اردن کې نور شاید په خبرونه کې واخیستل شو چې دا وخت را سره دي. ډیر مننه ستاسو له خبرو پیغامونو نه. تاسو را سره دا وخت خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی. ستړي مشي د مخکې خزي خبرونه په ژوندۍ بڼه لا ازادي راډیو او ستړي مشي. ډیر مننه. خیر اوسې. کوم ځای نه د اړیکه نیول ځان معرفي کا د اردن کې اړیکه شلیدلې. بلته ورځو. بلې مهرباني. ستړي مشي، خبرونه ته په خیر راغلی. ډیر مننه. کوم ځای نه د اړیکه نیولې ورور؟ صفی الله پسرلی. ډیر زیات په خیر راغلی. خبرونه ته ستړي مشي، لنډ نظر مو ورو مهرباني.
نظر
اردن کاری که کیږي فکر کوم شاید تخنیکی ستونزه وي. اما ستاسو پیغامونه موږ ته په 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 1 شمېره را رسیږي. دا شمېره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. البته دا وخت چې د خپرونې څو دقیقې پاتې دي، په هغو هڅو به وغږیږو چې ستاسو دا هڅې د دولت سره څومره همغږي دي. دوی هم وایي چې موږ مرستې کوو د قربانی شویو کورنیو سره، په تېره هم د سرتیرو له کورنیو سره. هغوی ته یو ساختمان، ودانۍ ورکوو، کور ورکوو، او هغوی سره نغدي مرستې کوو. د هغوی سره ستاسو دغه خیریه بنسټ همغږي لري؟
موږ څنګه چې د بنسټ جواز هم له عدلیې وزارت نه واخیست، پیشنهاد مو که وزارت دفاع و داخلي و امنیت ته چې باید اول قدم کې هلته راجستر سو، او په دوم قدم کې هغه دوی خبر وسي چې داسې یو بنسټ ده او په دې برخه کې کار کوي. نو بعد له دې چې موږ خپل د داخلي ساختار باندې کار وکړو، نو موږ پیشنهاد وکړو وزارت داخلي او دفاع او امنیت ته چې تاسو له موږ سره یوه تفاهمنامه امضا کړئ، ځکه ډېر کارونه دي چې موږ خود سرانه هغه نه سو کولای بدون د تفاهم د وزارت دفاع داخلي او امنیت. ښه، امنیت ریاست ویل چې موږ یو نمائنده موږ ته راولېږه چې تاسو هر کله کولی سئ له دې سره مشکلات هم درلوده همکاري به تاسو سره کوي، مګر د موږ د پالیسي په اساس چون هر شی د موږ سری دي که نه نسو کولی تاسو سره تفاهمنامه امضا کړو. دا منو واقعا موږ سره ریاست امنیت ملي ډېر همکاري کوي، اما زه د دې رادیو له طریقه د وزارت دفاع او داخلي رهبرینه ګیله لرم. ځکه وزیر صاحب دفاع سره مې لیدلی وزیر صاحب داخلي سره مې هم فیلی وزیر صاحب داخله م څوریا څو کړه وی وینم په تاسو سره څه مشکلات زیاتې
اما مګ دې ته له بوی په دې برخه کې دوی همکاري دوی خلکو سره
تفاهم نامه ورته پیشنهاد کړه چې تاسو له موږ سره دا تفاهم نامه امضا کړئ چې په دې تفاهم نامه په اساس باندې مګ تاسو مشترک همکاري وکړو برنامه ولرو